پیشکش میکند.
ډیر مننه سید سمې عباس. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه پیل سو چې زیاته برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته بیل سوی ده. د دې ترڅنګ د نړۍ راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اوري چې د سپینې مانی وایند وي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د قران کریم د سوځولو له پیښې وروسته د بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختم کړي. خو اوس خبرونه پینې مانی وی ولسمشر باراک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د قران کریم د سوځولو له پیښې وروسته د بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختمې کړي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو رئیس وی په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو امنیتي مسؤلیت دي، خصوصي قراردادیانو یا هم افغان ځواکونو ته نه ورکول کیږي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې نن پارلماني انتخابات کیږي. بشپړ خبرونه. سپین مانی وی ولسمشر باراک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د قران کریم د سوځولو له پیښې وروسته د بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختمې کړې. د سپین مانی د ویان جی کارنی اشاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یوې وروستي مرکې ته وه. په دې باب تفصیل په څو شیبو کې. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو رئیس وی په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو امنیتي مسؤلیت دي، خصوصي قراردادیانو یا هم افغان ځواکونو ته نه ورکول کیږي. دا اقدام کولی سي د افغانستان له لس کلنې جګړې څخه د امریکایي ځواکونو د پر وخت وتلو لپاره د ولسمشر اوباما پروګرام له ستونزو سره مخ کړي. د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي هاورد مک کیون په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو تر داخلي بریدونو وروسته دغه پیشنهاد وکړ. هغه له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دغه جنگ کافي دی چې امریکایي ځوانان پکې ځانونه په خطر کې اچوي، خو لږ تر لږه دا اندېښنه باید نه وي چې دوی په خپلو اډو کې هم له خطر سره مخامخ دي. نوموړی دغه څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په کندهار کې یو افغان په ډزو دوه امریکایي پوځیان ووژل. افغان او امریکایي چارواکي وایي هغه سرتیری چې پرون د هیواد په جنوب کې د دوو افغانانو لخوا په ډزو ووژل سول او بلې ټپي سوی درې وړه امریکایان دي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون خبر ورکړ چې دوه سرتیری د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د هغو دوو افغانانو لخوا وجل سول چې یوې د ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. د جړی ولسوال نیاز محمد سرحدی ازادي رادیو ته ویل چې حمله د ملي اردو د سواد د زده کړې یو شون کې وکړه چې ورسره د ملي اردو له یو بل سرتیر سره یو ځای د ناتو د سرتیرو په ډزو ووجل سول. په بګرام کې د قران کریم د سوځولو له پیښو وروسته د تاریخوال په پیښو کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیر وجل سوي دي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د ترانزیتي لارو په برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي، خو د دې ترڅنګ باید د روسیې د ګاونډیو جمهوریتونو امن ته هم پام وکړي. سرګی لاوروف له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه څرګندونې وکړي. هغه په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د روسیې له طریقه د اکمالاتو د انتقال په برخه کې د روسیې او ناټو ترمنځ سوي موافقې ته په اشاره وویل. روسیه خپلې ژمنې پوره کوي او د ده په خبره مهمه ده چې د دې مشارکت ګډه انګیزه درک سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اساسي دنده ده چې ایساف ځواکونه د ملګرو ملتونو مسؤلیت پر ځای کړي چې هغه د تروریزم او مخدره موادو د تهدید له منځه وړل دي چې له افغانستانه سرچینه اخلي. د ده په خبره په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د نړیوالې ټولنې څو کلنې هڅې په اوبو لاهو نسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه یانکوبش وایي چې په بګرام کې د قران کریم د سوځولو وروستي پیښې او د هغې په وړاندې غبرګونونو د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. کوبش پرون په کابل کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې همدارنګه زیاتونه وکړه چې ځینو کړیو له دې پیښې ناوړه ګټه پورته کړه څو په افغانستان کې د سولې رواني حادثې زیانمنې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازه ټینګار وکړ چې دا مسله باید په جدي توګه تعقیب شي څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې بیا تکرار نسی. دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د ایران د مجلس یا پارلمان د 290 څوکۍ لپاره په ټول ایران کې تر 3400 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. زیات اصلاح غوښتونکو له دغو انتخاباتو سره بایکاټ کړی، خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای اټکل کړی چې په انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر به زیات وي او دغه انتخابات یې د لویدیځو قدرتونو پر مخ یو بله څپېړه یا چپلاخه ګڼلې ده. تحلیل کوونکي اټکل کوي چې د خامنه‌ای په کاندیدان شایي زیاتې رای یوسي. د خامنه‌ای ملاتړی پر ولسمشر محمود احمدی نژاد انتقاد کوي چې حکومت یې نه دی توانېدلی د ایران کمزوری اقتصاد راژوندی کړي. شاوخوا 8 میلیونه خلک د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر والری اموز ته سوریه ته د تلو سمدستي او له خنډ پرته اجازه ورکړي. د امنیت شورا 15 غړو په خپل پریکړه لیک کې چې په یو خله تصویب سو همدارز ویلي چې په سوریه کې په چټکۍ سره د وضعیت د خرابېدو له وجې خواشینی دي. د سوریه په اړه د امنیت شورا مخکنی پریکړه لیکونه د روسیې او چین لخوا په دې پلمه ویټو سول چې شایي هلته به هم د لیبیا په څیر د رژیم د بدلون باعث سي. په همدې حال کې مخالف وسلول چې په هومس کې د حکومت پر ضد جګړه کوي وایي له بابا عمر ولسوالۍ څخه چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دولتي ځواکونو لخوا کله بنده سوې تر شا سوي دي. د یو بل خبر له مخې د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د دوی او د سوریې د سرې میاشتې د ټولنې کارکوونکو ته د جمعې په ورځ بابا عمر ولسوالۍ ته د تلو او اړو خلکو ته د خوړو او درملو د ویشلو اجازه ورکړل سوې ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون اعلان وکړ چې هغه دوه خبر اعلان چې په سوریه کې بند پاتې وو اوس روغ رمټ لبنان ته رسېدلی دي. ایدت بوویر او ویلیام دانیلز لیوی مشتره هستی چې د هومس د بابا امر ولسوالی کلابندی پیلسوه هلته بند پاتې وو. بوویر تیره اونۍ پر دې سیمه د دولتي ځواکونو په بمباری کې چې په نتیجه کې دوه لویدیز ژورنالیستان ووژل سول ټپي سو. د امریکا او د ډیموکراسي پلوه فعالانو یو ډله پرون وروسته له هغه د امریکا په یو حکومتي الوتکه کې له مصر څخه ووته چې محکمې پر دوی د سفر لګول سوی بندیز لری کړ. د مصر د رسمي خبري اژانس مینا د راپور له مخې 15 بهرنیان چې ډیره برخه یې امریکایان وو له دې هواده ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویل په نورو بهرنیانو کې د سربیا، ناروی، جرمني او د فلسطیني قلمرو اتباع شامل دي. میرمن نولند زیاته کړه چې په مصر کې د مدني ټولنې د فعالانو د تعقیب په برخه کې د واشنگتن اندیشنه لا پر ځای پاتې ده. دا وایي زموږ د اتباعو وتل حقوقي مسلې او د غیر حکومتي ټولنو په برخه کې سترې ستونزې نه دي حل کړي. په مصر کې د غیر حکومتي ټولنو د تعقیب او د حقوقي بهیر د نتایجو په اړه زموږ ژورې اندیشنې پر ځای پاتې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د مصر امنیتي ځواکونو د لسو ډیموکراسي پلوو غیر حکومتي ادارو او د بشري حقونو د ټولنو پر دفترونو حمله وکړه. د هغو کارکونکو په دې تور ونیول چې غیر قانوني پیسې ترلاسه کوي او د پوځي واکمنو پر ضد اعتراضونه تمویلوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د اروپایي شورا د مشر په توګه د هرمن وان رامپوی د کار موده پرون د یو بلې دورې لپاره تایید کړه. وان رامپوی چې پخوا د بلجیم صدر اعظم وو د 2009 میلادي کال په دسمبر کې کله چې د اروپایي شورا د مشر په توګه ټاکل کېده ډیر لږ پیژندل شوی وو او د یو بیخوند سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده. خو په یوروزون کې د بحران له پیلېدو وروسته په مالي او اقتصادي چارو کې تجربه دته یو ښه شخصیت تور برخه کړ. د دویم دورې له ټاکل کېدو سره به وان رامپوی د 2014 میلادي کال تر پایه د اروپایي شورا د مشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي خو د دریم دورې لپاره نسی ټاکل کېدی. د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی وایي چې د سودان د دفاع د وزیر د نیولو حکم یې ورکړی دی. د آی سی سی سرنوالانو د سودان دفاع وزیر عبدالرحیم محمد حسین د 2003 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ په ډرفور سیمه کې د وژنو، نیولو، جنسي تجاوز او شکنجه په ګډون په بشري او جنگي جنایاتو تورن کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د ډرفور په کړکیچ کې شاوخوا 300,000 کسان ووژل شول. سودان آی سی سی په رسمیت نه پیژني او د ولسمشر عمر البشیر په ګډون چې په ډرفور کې په ګڼوژنه یا جنوساید تورن دی، د نړیوالې محکمې ته د مشکوکو جنایتکارانو له سپارلو څخه یې ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د شمالي کوریا یو عالي رتبه مقام به راتلونکي ونی په هغه کانفرنس کې چې په یو امریکایي پوهنتون کې جوړیږي په ګډون سره متحده ایالاتو ته یو بې ساری سفر وکړي. په پام کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ری یونګ هو چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه په شپږ اړخیزو خبرو کې د پیونګ یانګ استازیتوب کوي د مارچ له 8 تر 9 نیټې د نیویارک په سیراکوس پوهنتون کې په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویل چې په دې خبرو اترو کې پوهان برخه اخلي نه اوسنی امریکایي چارواکي. متحده ایالاتو او شمالي کوریا د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې پینګ یانګ چمتو دی خپل اټومي پروګرام د توغندیو ازمیل او د یورانیم غني کول بند کړي او د ملګرو ملتونو مفتشانو ته به د دې هیواد د کتنې اجازه ورکړي. واشنگتن په مقابل کې ژمنه کړې ده چې له دې بېوزلې هیواد سره به د خوړو د موادو مرسته کوي. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. د ولسمشر باراک اوباما دا خبر نه ده کړی چې د قران کریم د سوځولو له پیښو وروسته د بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختم کړي. دا د سپینې ماڼۍ د ویان جی کارني وینا ده چې اشاره یې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یوې وروستۍ مرکې ته وه. دویل هیڅ دا نه دی ویلي چې د اوباما له بخښنې وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختم شوې دي. تفصیل له احمد تکلس خبري.
د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د ولسمشر حامد کرزي او افغانانو په نوم د ده بخښنې په افغانستان کې د تشدد څپه پای ته ورسوله. اوباما د خپلې بخښنې د اغیزو په اړه د چهارشنبه په ورځ په خپله یوه مرکه کې خبرې وکړې. د له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د قرآن کریم د سوځولو له پیښې وروسته د افغان ولسمشر په نوم د رسمي بخښنې وضعیت آرام کړ، خو د زیاته کړه چې لا هم ستونزه په بشپړ ډول پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلي کارني وویل هغه څه چې اوباما ویلي هماغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو عمومي قمندان او نورو چارواکو کړي، او هغه دا چې د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې باعث شوې چې وضعیت آرام شي. اوباما هم په خپل مرکه کې همدا یادونه وکړه او ویل د دې معیار په هر پریکړه کې دا دی چې باید په سیمه کې له قومندانانو څخه مشوره واخیستل شي. د سپینې ماڼۍ ویاند چې د امریکا د ولسمشر له ځانګړې الوتکې بهر خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل هیڅ چا هم دا خبره نه ده کړې چې د قرآن کریم د سوځولو له ناوړه پیښې وروسته په افغانستان کې وضع په عمومي ډول آرامه شوې ده. یوه اونۍ وروسته له دې چې ولسمشر اوباما په باګرام کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو له کبله بخښنه وغوښته، تر اوسه څلور امریکایي پوځیان په دوو جلا حملو کې د افغان سرتیرو لخوا وژل شوي دي. دوه جګپوړي امریکایي منصبداران د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت په یو امن ځای کې ووژل شول، او پرون په کندهار کې دوه نور امریکایي سرتیري د دوو کسانو لخوا چې یوه یې د افغان پوځیانو یونیفورم اغوستی و په ډزو وویشتل شول. اوباما چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید دی، د دې بخښنې په خاطر د جمهوری غوښتونکو سیالانو لخوا چې دا بخښنه یې غیر ضروري بللې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
که څه هم په کورنۍ چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاحکارانو له وژنې شاوخوا یوه اونۍ تېره سوه، خو بیا هم هغه کس نه دی نیول سوی چې دغه کسان یې وژلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې هغه کس یې پیژندلی چې د دوو امریکایي سلاحکارانو وژنې کې یې لاس درلود، خو وایي چې تر اوسه یې نیولی نه دی. جمیلې ظریف له صدیق صدیقي څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دوو امریکایانو د وژونکي په اړه تحقیقات کومې مرحلې ته رسیدلي دي.
تحقیقات خو دوام لري، انوز هم تقریبا د هغه تحقیقاتي نهادونه مشترک د ناتو سره کار کوي تر څو چې دغه مسله ښه په جدیت باندې وڅېړي. نو دا تحقیقات انوز هم ادامه لري، خو هغه مسله چې مهمه ده دا ده چې کس شناسایی سو او د دې هویت تثبیت شوی دی اصلي عمل د دې قضیې. نو ډېر جدي پلټنه په ټول افغانستان کې له پولیس لخوا ادامه لري تر څو دا کس ونیول شي.
یو پوښتنه چې دلته خلکو سره مطرح ده، هغه ده چې د کورنۍ چارو وزارت یعنی امنیت نیسي د نورو خلکو او پولیس، او دلته په وزارت کې په خپل هم کولی دلسې د اوس مثلا په هر لاس مترو کې پولیس ولاړ ده. دغه سي شدید امنیتي تدابیر سره بیا هم دلته د سیو کار کیږي، څه فکر کوي چې
وګوري دغه جرایم چې د افراد لخوا تر سره کیږي او خاص انګیزي لري چې یو کس آنی مجرم جوړیږي دغه نه او داسې عمل ته لاس وهي، دا بیل خبره ده. او بل خبره دا ده چې کدا قضیه چې جزئیات تر اوسه دا نه خي، کدا شي چې دا کس د کم چا سره بیا تړاو لري، نو په دې بیا نور شک نشته چې کیدای شي یو سوال. خو مهم خبره دا ده چې په تیرو وختونو کې هیڅ وخت داسې قضیه کورنۍ چارو وزارت کې رامنځته نه شوی. نو تاسو به صبر وکړئ او ګران هیوادوال دې مدې ته صبر وکړي چې د دې تحقیقاتو هغه ټول جزئیات راڅرګند شي، روښانه شي، او بیا به دا ووایو چې څنګه امکان درلود دا عمل دی او یو کس دلته لاس وهلی دی عمل ته. د افغانستان خلک هنوز هم ډېر دښمنان لري، داسې دښمنان لري چې هر وخت دوی غواړي چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبل ورسې، د افغانستان د حکومت اعتبار کم کی او سوال لاندې راولي.
ویل کیږي چې دغه کس چې د کار کړی ده د دې وزارت کوم موټر چلون کوي، یعنی دا خبره تر کوم ځای سم ده؟
د دې وزارت د یو بخش اداري کارمند او ډرایور په دې کې شک نشته. د دې شخص سوابق هم داسې یعنی جرمي سوابق هم نه درلود چې ډېر د تشویش وړ هم وي. نو هغه جزئیات چې تر اوسه څرګند شوي دي زموږ تخصصي او مسلکي کسان په کوټه کې هغه دا دې طرف ته ورکی دي، دا عمل د بګرام پیخه ترابط ورکي، تر اوسه پر احتمالي ترابط ورکي. نو دا کیدای شي چې یو عملی شخصي نیت پکړي او دا کار ته ملاس وهلي. خو بیا هم دا قضاوتونه پرې دو د دې قضیه د بشپړ تحقیقات او جزئیات تر وخت پورې د دې کس سابق ټول راموندل سوي دي. د دې بشپړ تاریخچه سوانه ټول شانسته خو متاسفر نسو کولای چې هغه اعلان کو تر وسه پوري. او بل مهم خبره دا چې تر وسه داسې کوم شواهد نه لرو، اسناد نه لرو چې دا دی وخی چې دا کس دی د نورو افرادو سره او یا تخریبي کړیو سره دا لاس یا کوم رابطه ولري.
بلې صدیقې صاحب، داسې ویل کېږي چې د ملي اردو په لیکو او د ملي پولیسو په لیکو کې ځینې د وسلوالو مخالفینو ځینې کسان دي، څه فکر کوئ چې دا خبره تر کوم ځایه سمه ده؟
دا خو همیشه دښمنان ادعا کوي چې موږ نفوذ لرو ګواکي، خو د دوی یو ډېر بې اساسه ادعا ده. او د دوی نفوذ په امنیتي ځواکونو کې هېڅ امکانات نشته، دا ډېر یو غلط ادعا ده. دوی دوه ډېر مهم کارونه چې ابتکارات چې دوی لري هغه دا ده چې د خلکو منځ کې څنګه وحشت او دهشت رامنځته کړي. د طالبانو د مخالفینو لوی لاسته راوړنه او ابتکار دا دی چې سرونه دوی پرې کوي او رواني جنگ غواړي او کې خلک د تاثیر لاندې راولي. او د دوی ډېر یو لوی دښمن د افغانستان امنیتي ځواکونه دي. د هغوی توانایي انتحاریان دي چې انتحاریان واسطه افغانستان د طالبانو د تخریبکارانو او دا جنایتکارانو د دوی توانایي دا ده چې ماینونه سرکونو باندې کیږي او ماشومان په مساجدو کې ووژي. او دا چې دوی وایي موږ نفوذ لرو، دا هم د دوی هغه تبلیغاتی او رواني جنگ دی چې غواړي د افغانستان خلک حکومت باندې بې اعتباره کړي.
بل اخره بیا هم د تاسو مثلا د دوه نور سلاکارانو ځکه په هر وزارت کې د افغانستان نه ټول دولتي ادارو کې تقریبا کولی دلسي بهرني سلاکاران دي، خارجي اند دوی کار کوي. بل اخره بیا هم د دوی د ساتلو لپاره، د دوی د ژوند ژغورلو لپاره، د دې لپاره چې مثلا دغه نور پیښو سره مخ مخنسي تاسو کول
موږ په ګډه کار کوو، هغه ټول تدابیر بنیستو چې ضروری دي. او د دوی د امنیت لپاره، د خلکو د امنیت لپاره هر ورځ دغه تدابیر ګړندې کیږي، دغه تدابیر ته قتل کیږي، د نوي امکانات ټکنالوژي نه استفاده کیږي. دا ټول مسایل چې هر ورځ څیړنور باندې دوام لري، نو امیدوار یو چې داسې یو پیښه دې نور رامنځته نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقی وو. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت څخه د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې وه او د تیرې میاشتې په وروستیو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ونیوله. محمد صدیق رښتینی دغه ولسوالۍ ته سفر کړی او هلته له خلکو سره خبرې کړې.
د میانشین ولسوالۍ د کندهار ښار شمال ته په 115 کیلومتري کې موقعیت لري. د کندهار ښار نه مرکز څخه د دغه ولسوالۍ اوږد واټن او د وسلوالو طالبانو حاکمیت پر میانشین د دې لامل سو چې دولت دغه سیمه له پامه وغورځوي. میانشین ولسوالۍ ته مې د یو سفر پر مهال ولیدل چې د ولسوالۍ ودانۍ په ماینونو لمنځه وړل سوې، د سیمې زیات شمیر کورنۍ نورې سیمو ته کډوالې سوې او پاتې کورنۍ د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی ټولو په یو خلو ویل چې نه کوم روغتیایي مرکز لري او نه هم د کوچنیانو د زده کړې لپاره ښوونځي.
کلینیک ته کمی خوا دی، کلینیک ته کمی خوا دی، څه واته راته دنیا شی ولا کسته.
د میانشین د اوسیدونکو تر ډېره غوښتنه دا وه چې د دغه ولسوالۍ څخه تر ښاره دي غځېدلې سړک پوخ سي. د دوی په وینا ډېرو ناروغانو یې کندهار ښار ته د وړلو پر مهال سا ورکړې.
ما نوم محمود عثمان، کلینیک نشته سابه، په کلینیک موږ خوشحاله یو، موږ ورور سره واښ په یو ګولې پسې درې ناوته ولې چیزو خدا غ سارا د چې ویني ورور سره نه ډاکټر سره نه شي شار سم مریض ته لري پر لاري ولې چې مرضی بیرته مرا ولې برځای به شار کې نه لرو.
زما نوم الله وجن،
هغه مو ویشتې د شاولې کوټ اغونډې په شاولې کوټ دي، نو دا هم غشتنه د سره کې په خېدل غوړ هغه مو مشکل دی.
بل خو د کندهار چارواکي وایي چې د میانشین د خلکو لپاره پروګرامونه په پلان کې لري چې ډیر ژر به عملي کړي. د کندهار والی ډاکټر تریالی د میانشین ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې په جواب کې وویل چې په دغه سیمه کې به ډېر ژر روغتیایي مرکزونه جوړ او نورې اسانتیاوې به رامنځته کړي.
موږ بازشان آماده لرو، د بعض ریاستو په چوکاټ کې لکه د انکشافي جهاد په چوکاټ کې موږ بعضې خوراکي مواد، بعضې کومکي مواد هغه انشاءالله تیار دي. او بل په زمن کې د مکتب امکانات ګورو چې پخواني مکتبونه چې هغه څنګه بیرته فعاله کړو، د کلینیک په ارتباط یا د صحي مرکز په ارتباط یا د واکسینو د نور صحي خدمات په ارتباط چې کولای شي هغه هم درېږ دي وګوري.
د میانشین ولسوالۍ شاوخوا 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه. د تیرې میاشتې په وروستیو ورځو کې افغان او نړیوال ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو له لاسه وباسي.
د ایران د پارلماني انتخاباتو په سیالیو کې چې نن ترسره کیږي د 3500 په شاوخوا کې کاندیدان ګډون کوي. دغه کاندیدان د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو لپاره سیالي کوي. کاندیدان څوک دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبرو د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له فراهی وڅخوري.
یوه ډله چې په دغو انتخاباتو کې ګډون نه کوي هغه د جنبش سبز یا شین غورزنګ په نامه د اصلاح غوښتونکو ډله ده. ولې اصلاح غوښتونکي په دې انتخاباتو کې شرکت نه کوي؟ په دې اړه د ایران لپاره د فارسی څانګې فردا راډیو معاون نوشا بقراتی وایي
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388-2009
در 1988 مریض کرد جمهوری ریاست د انتخابات څخه وروسته خلکو پراخ اعتراضونه وکړل. اصلاح غوښتونکو عملاتړو یې د جنبش سبز یا زرغون غورزنګ تشکیل کړ. دغه اعتراض کوونکي جنبش ویل چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی. په دې وخت کې ډېرې پېښې وسوې، لکه د اعتراض کوونکو ځپل، د اصلاح غوښتونکو د مهمو سیاستوالو او مخکښو کسانو بندي کول. وروسته تر دې چې میر حسین موسوي او مهدي کروبي په کور کې نظر بند شول او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د اصلاح غوښتونکو پر غړیو او د اصلاح غوښتونکو ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګېدی، نو هغه و چې دوی یو په بل پسې وویل چې د ایران د اسلامي شورا د مجلس په انتخاباتو کې به سیالي ونه کړي. هغوی له خپلو ملاتړ کوونکو څخه هم غوښتل چې په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
هوادارانشون هم خواستند که شرکت نکنند.
شغلی کروبی او موسوی لا تر اوسه په خپل کورونه کې نظر بند. نور اصلاح غوښتونکو چې غوښتل یې په انتخاباتو کې ګډون وکړي د هغوی غوښتنه د ایران د نگهبان شورا لخوا رد شوه. د نگهبان شورا رئیس آیت الله احمد جنتی وویل اصلاح غوښتونکي خاینان دي او په انتخاباتو کې ګډون نسی کولی. د نن ورځې په انتخاباتو کې به د اصلاح غوښتونکو یوه کوچنۍ ډله چې فعلاً د ایران په پارلمان کې څوکۍ لري یا د ایران د پارلمان غړي دي سیالي وکړي. شاید داسې کسان هم په دغو انتخاباتو کې سیالي وکړي چې هغوی په حقیقت کې د اصلاح غوښتونکو سره خواخوږي لري خو له دغې ډلې سره خپل ملاتړ نه څرګندوي. په دې اړه په امریکا کې د جورج ټاون په پوهنتون کې د ایران د چارو کارپو شیرین هم چروایي
The reformist ideas are out there and there's some people that are not running under the flag
د اصلاح غوښتونکو یو شمېر کسان او د خلکو یو برخه چې د اصلاح غوښتونکو تر بیرغ لاندې کار نه کوي د اصلاح غوښتونکو د بنیادی ایدیالوژي چې پراخه دیموکراسي د قانون حاکمیت او فردي ازادي ده ملاتړ کوي. د ایران جنبش سبز یا شین غورزنګ ډلې په انتخاباتو کې ګډون نکول د دې سبب کیږي چې دغه انتخابات یوازې د دوو ډلو ترمنځ چې دواړه محافظه کار ډلې دي وسی. یو ډله جمهور رئیس احمد نژاد چې د ریاست دوره یې په 2013 میلادي کال پای ته رسیږي او بل ډله د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ډله ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو ډله ده او د ایران په حکومتي موسسو او اقتصاد کې زیات نفوذ لري. جمهور رئیس احمد نژاد د دې ډلې پراخ اغیز چیلنج کړی دی. په دې انتخاباتو کې 48 میلیونه کسان د رایې ورکولو حق لري. دا چې څومره کسان به په رایو اچولو کې برخه واخلي دا به یو امتحان وي چې څومره ایرانیان لا اوس هم د ایران د اسلامي جمهوریت پر سیستم باور لري. په دغه انتخاباتو کې به دا هم څرګنده سي محافظه کاران چې اوس پر دوو ډلو ویشل شوي دي په دوی کې به کومه ډله بریالۍ سي.
له دې سره د رپورټونو برخه پای ته رسېږي. په پاتې شیبو کې د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې مزاحمت شیبر او ظریف نظر هر کله کوي. داونه په افغانستان کې د امنیت مسله د خبرونې لمیلمنو سره چیړو. امنیت پراخه موضوع ده خو تیره اونۍ چې کله د سیشن بی پورس په بګرام کې د امریکایي پوځیانو له لوري د قران کریم د یو شمیر نسخو د سوځېدو راپورټ خپور شو د افغانستان شارونه چې مسونه دي هم یو ډول نارامه شول. خلکو مظاهره وکړي، اعتراض وکړي. د افغانستان د اساسي قانون لشپش د شپې ماده سره سم د افغانستان اتباع حق لري چې د خپل روا او سولېز غښتنو د تضمین لپاره ل قانون سره سم بیل وسلې غونډې او مظاهره وکړي. خو کله چې دا خبر خپور شو چې په بګرام کې بهرنیو ځواکونو هغه ممتلکات سوځولې دي چې نیول شوی او مشکوک ترستانو ترلاسه کړې دي او په دې کې د قرآن شریف نسخه هم شته، نو افغانانو له قانون سره سم د خپل سپیشل کتاب دفاع وکړه او مظاهره یې پیل کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پیښې له امله بخښنه وغوښته او افغان چارواکو د پیښې د تحقیقاتو امر وکړ، خو تحقیقات لا نه وشوي چې مظاهره پراخ شوه او خونړی شوه. د دغو مظاهرو په ترڅ کې نږدې 40 تنه ووژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. یو شمیر سیاسي څېړونکي ازادي راډیو ته وایي چې بهرني د دې مظاهرو تر شا دي. په سویډن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکي عبدالکریم حقانی وویل
په دې کې نه افغانان وژل کېږي، د افغانانو ملکیت ته تاوان رسي، هغه له منځه وړل کېږي او له اصلي استقامت نه کوم چې سوله ده په افغانستان کې هم د ښاغلي کرزی په نور څه باندې مصرفوي او هم نور هغه چارواکي او کسان چې په دې کار باندې مصرف دي د هغوی پام په بله خوا باندې اړوي. له بلې خوا د دې څخه خارجي استخباراتي کړۍ ګټه پورته کوي او زه په دې باور یم چې په دې کې به د دوی لوی لاس وي. کله څنګه کېدای شي چې په ډېر کم وخت کې دغسې یوه مسله په ټول افغانستان کې په داسې حال کې پراختیا ومومي چې په هر ولایت کې مظاهرې کېږي او خلک پکې وژل کېږي؟
د دې مظاهرو په وخت افغانستان د ملي امنیت ادارې 4 تنه دولتي کارکونکي د سیمې د هیوادو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور ونیول او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دننه یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو پاکستان او ایران ته جاسوسي کوله. د ازادي په څپو کې پروګرام کې خپل ملمنو سره همدا مسله چیړو چې د افغانستان په بیامنیو کې پرشتیا پردي ډیر لاس لري که افغانان په خپل احساساتي دي. په روانه خبرونه کې د میلمنو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي شکریا بارکزی، د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشه میا ګل وسیق، د سیاسي چارو څیړونکی، او صدیق صدیقی، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند.
تشکر آقای شیبر. شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم. سوال اول به آقای وسیق بسپاریم که آقای وسیق چی میگن، چرا وضعیت ها میشه و مسئله امنیت و استقرار در افغانستان چرا همیشه در حال تزلزل است و با یک باد کم هم یک ذره لرزه و لرزه میگیرش؟ نه،
با تاسف باید بگوییم که با همه تلاش هایی که صورت گرفته کارهایی شده، ولی دولت افغانستان آنچنانه که باید واقعا امروز از همه کمبودی ها و نواقص مبرا میبود، متاسفانه که نبودند. ای به این مفهوم که در قدم نخست دولت با استواری باید میبود که یعنی توان از یک طرف توان جلوگیری نفوذ مثلا مخالفین دولت میداشت، از طرف دیگر مداخلاتی که وجود داشت واقعا این توانمندی ها را باید میداشت. متاسفانه که چنین نشده و تا هنوزم کمبودی ها و نواقص و ناتوانی های جدی وجود داره و وجود فساد خودش یک مقدار زمینه ساز میشه برای ازی که تا عناصر مخرب در نظام، عناصر که نفوذ بکنه و بتونه به اصطلاح باعث بدنامی نظام و کارهایی را بکنن که حتی ناتوانی نظام به نمایش بگذارن. اون قسمی که شما تبصره داشتین، شما دیدین خب وقتی که قرآن شریف با آتش کشیده شد، این حق هر مسلمان هست، احساسات هر مسلمان برمی‌انگیزه تا اینکه عکس العمل داشته باشه و خاصتا هر افغان مسلمان چون در وطنشان بوده ایگه باید عکس العمل می‌داشتن. این حق هر مسلمان است. اما اینکه چطور تونستن واقعا ایره با یعنی با خشونت بگره و بالاخره باعث ازی شود که تعدادی از هموطنا شهید شوند و تعدادی هم زخمی شوند و یک مقدار تعداد مردم هم متضرر شود، مال مردم، دکان مردم، موتر مردم، یا از دولتی، از عامه، یا از مردم. این خودش یعنی ناتوانی هایی است که در کنترل از این ما یک مقدار ناتوان هستیم. این از یک طرف متاسفانه نیست صرفا نیکم بودی در نظام، بلکه سطح درک مردم هنوز در امو حد نیست. از یک طرف فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، مشکلات متعدد وجود داره. بله. درک مردم تا ای که منافع ملی خود تا منافع شخصی. بله. و منافع دیگه کسایی که روی غرض میتونن کارهایی را بکنن، این را بسیار کم میتونن تشخیص بکنن و روی احساسات از یک طرف هست عناصری که آگاهانه به اصطلاح سمت استقامت همین مظاهرات چنین. بله. اعماله یعنی میبرن به طرف خشونت و از طرف مردم هم نمیتونن جلوگیری بکنن، از اون احساسات مردم پاک.
بله. وسیق
استفاده میشه. بله. و باعث بدنامی نظام و مردم و بالاخره نقص خود مردم و همچنان نفوذ کشورهای بیگانه یعنی دیگه برملا میشه. بله. و خودش دیگه دولت افغانستان یعنی به اصطلاح ناتوانیش. بله. چیز میشه.
وسیق صاحب
به نمایش
گذاشته میشه. مننه. بله. بله. مننه. تاسو چې دولت ناتوانه ده، همدا مسئله به د کورنیو چارو وزارت لویان ده او پښتو صدیقی صاحب څه فکر کوي ولې په یوې وړې موضوع باندې یا په یوې داسې موضوع باندې چې نتیجه یې لا معلومه نه وي چې دا کار ولې شوی دی یا نه دی شوی په افغانستان کې دغسې ګډوډي رامنځته کیږي؟
ستاسو هدف کوم کار دی که مزرته غواړئ تشریح کړئ؟
زما مطلب دا دی چې فرضاً د قرآن شریف د نسخو د سوځېدو خبر خپور شو، د افغانستان حکومت د تحقیقاتو غوښتنه وکړه، تحقیقات لا نه دي شوي، علت لا څرګند نه دی، علت لا معلوم نه دی، او په افغانستان کې یو دم هرې خواته مظاهرې وشوې او پراخې شوې.
هغه پیښه چې په بګرام کې وسول او په او د زمونږ پاک کتاب ته سپکاوی وشو، دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ خبره نه ده. خلک به حق لري چې خپل احساسات را څرګند کړي. د هغه پیښه جزئیات خو په هغه ورځ هم معلوم سول چې د ناتو عمومي قومندان هم خپل وار باندې هغه ومنل او معذرت یې وغوښت، بیا نور هغه مسؤول کسان هم دا ومنل. په دې کې شک نشته چې هیڅوک حق نه لري د چا دین ته سپکاوی وکړي، خصوصا د افغانستان خلک چې اسلام ته ډیر نږدې دي او د اسلام دپاره خپل ځان قرباني کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دغه مدني حقوق په څه رقم باید څرګند شي او خلک څومره په هوای ولري چې خپل حق دي یا خپل اعتراض دي دنیا ته واوروي، چې زمينه بیا هغه مخرب او جنایتکارانو ته فراهم نشي چې د دین نه اور استفاده وکړي. تقریبا په دغه تیرې څو ورځو کې چې تظاهرات وسول په اکثریتو مناطق کې خو یعنی ډیر داسې خشونت نه و چې خدای ناخواسته ډیر د کنټرول څخه بهري او جنگونه بيخي زیاتی. خو متاسفانه چې په داسې ولایتونو کې مترو تریخواله رامنځته شو چې حتی زمونږ ګران هیوادوال پکې شهیدان سول او لمنځه ولاړل، خدا خو صحیح خبره نه ده واقعا، او عامش تمنیم پکې یا لوټ شو او یا ورورته واچول سوچ دا خلاف د قانون دی او خلاف د اغه اسلامي او افغاني ارزښتونه دي. نو اوس مثلا مهم خبره دا ده چې د افغانستان خلک دی باید په دې باندې پوه شي چې په دغه پیړۍ کې خپل حقوق، خپل چیغې او نارې د ډېر اصولي شکل باندې باید جهانیانو ته ورسي. خشونت د هیڅ څه په ګټه نه ده، او برعکس زمونږه غلوه بدبختی هم راخی. په عین زمان کې انوز هم زمونږه د اغه تهدیدونو لخوا غواخی ګوچی د وادونو لخوا، د بهرنی وادونو لخوا، اغه استخباراتي کړي لخوا مونږ او تاسو ته متوجي دي.
صدیق صاحب وبخشي تاسو خبره قطع کوم، تاسو بهرنی استخباراتو ته اشاره وکړه، یعنی فکر کوي چې د مظاهرو تر شا بهرنی استخباراتو لاسر لو؟
همیشه په منطقي کې دغه سي کړيسته دلته په زمونږه منطقه کې یا په دغه جغرافیایي محدود کې چې افغانستان همشته، چې همیشه غواړي چې باید افغانان بې وزله ووسي، افغانان په جګړه کې ووسي، او په افغانستان کې هیڅ وخت یو دغه سي مشروع نظام را نشي چې هلته خلک په اوسا او انکشاف او ترقی کې ژوند کوي. په دې کې هیڅ شک نشته، دا مونږ نسو پټولای چې تقریبا په 1350 کالو کې په دې منطقه کې د مختلفو هیوادونو او حکومتونو لخوا دغه سي جریانات ستاسو شبکې او استخباراتي کړيسته چې افغانستان دوی غواړي چې افغانستان دی همیشه په بیوزلۍ کې او په بدبختی کې دی ووسی. نو موږ باید هوښیار اوسو. نور نو دغه زمینې د ناوړې نفوذ او یا منفی نفوذ دی د دغه سي کړې او د دې منطقې د هغه هوادونو چې غواړي خلکو نور خلکو ته ضرر ورسي، دغه دمه باید تونسو. داسي خلاص اجتماع دی باید نه، داسي مملکت دی نه چې په کې ډیر په اساري باندې هم مثبت هوا هم منفی کړې دي د ننسي او افغانستان ته، د افغانستان خلکو او د افغانستان منافع او ته ضرر ورسي، چې متاسفانه دا په 1350 کالو کې هم سوی، دا هنوز هم متاسفانه را روانه ده. اوس د دې وخت دی چې باید مونږ خپل په کوو درېګو او دغه مسلې ته ډېر تدبیر باندې وګورو او هغه لارې چارې پیدا کړو چې د دوی نفوذ قطع کړو او د دوی هغه ناوړي سیاستونه مخه ونیسو چې په افغانستان کې را روان دي.
صدیقي صاحب، کله چې مظاهرې کیږي، طبیعي خبره ده چې د کورنیو چارو د وزارت اصلي وظیفه ده چې د دې مظاهرو مخه ونیسي، څو خونړۍ نشي او شتمنۍ ورانې نشي. د افغانستان پولیسو د دغو مظاهرو مخه ستاسو په نظر تر څه بریده نیولې ده؟ آیا غفلت کړی او کنه کارونه سم تر سره کړی دي چې شاوخوا 40 کسان وژل شوی دي او 200 ټپیان شوی؟
دا تظاهرات چې په افغانستان په اکثریت ولایتونو کې تر سره سول، متاسفانه چې ډیر تراوتی خواله ته دوی مخه وکړه او داسې کسان هم ول چې دوی ونی ول سوال ها هم چې دوی اته ورسره وسله هم په دوی د خلکو په منځ کې راګټ شوی وو او د دې نه هدا پولیسو باندې هتا فیرونه کوي نو پولیس پر ډیر زیار او کوشش باندې اول خو وظیفه دا چې دغه تظاهرات د خلکو سره په تفاهم کې باید هغه کسان چې غواړي تظاهراتو کې د قانون پر اساس باندې دوی دی باید د خپل د مظاهره هدف ځای او نور هغه موارد چې ضروری دي هغه باید خپل د پولیسو سره شریک وکړي او اجازه دی واخی خو متاسفانه دا کار نه وسوي او که دوی اجازه نه اخی او تظاهرات قانوني نه نو بیا هغه شوب دی هغه باید دغه سره باید جدي برخورد مو وسی د پولیسو لخوا خو دا مسله متاسفانه د خلکو لخوا نه دی مراد سوی دی خاطر چې د عامه پوهاوی انوزم ستونزې ستا په افغانستان کې خلک په دغه په قوانینو باندې سر سم نه خلاصي او په قوانینو باندې دوی نه غوړي چې حتی پوه هم سي خو قوانین خو ډیر مهم دي او د افغانستان خلک ټول باید د دې دغه درک وکړي نو بیا پولیس مجبور سوچ په دغه 13 څو ورځو کې د هغه عامل منفعت تاسیساتو ساتنه وکړي د هغه مظاهره چې آشوب دینه جوړ شوی هغه پراګنده کې ډیر زیاره وېسته یو خه موافقه مو تاسو ګورئ چې په دې دوه لوی کچه باندې تظاهرات شو کړه د مخه نه نیول کېده یو دا کنټرول نه کېده شاید چې ډیر زیات زمونږ ګران هوادوال په دې کې لمنځه تل او عامشت منی به حتما ورته زیان رسیدي خدا کنټرول سو ډیر کنټرول سو ډیر کوشش وسو ترڅو چې د دوی هغه خشونت محدود سي دوی پراګنده سي او دوی ته دا هغه سي چې خشونت تلاس نه وهي ډیر سخت کار دی ډیر استوزمن کار دی په هغه وخت کې چې پولیس نه وای په خو دريږي او مونږه ضد ها شوب هغه اصلي تجهیزات او وسایل دومره زیات نه لرو چې وکولې سو په عین زمان کې په ټول افغانستان کې هغه تظاهرات چې آشوب دینه جوړیږي دغه مخ ونیسو او هغه ته جواب ورکړو خو بیا هم دغه مشکلات په هغه نیول ډیر موافقه او پولیس په ډیر ځان او خپل پولیس هم لمنځه لوړ پولیس هم زخمی شوی دی خو په کلکه د عامه تاسیساتو ساتنه او د دې شوبان پراګنده کولو کې ډیر زیار وېسته او کار وکړي
بله خب آقای شبر از وزیر صاحب ما یک سوال دارم تا جایی که حالا ما صحبت ها رو میشنویم میبینیم که و مطبوعات دنیا رو هم که میبینیم که یعنی تحت تاثیر مسائل خارجی یا تبلیغات خارجی به هر حال قرار میگیرن در افغانستان و احساساتی برخورد میشه منتها چرا این میشه این سوال خود تا میگونیم ما باز از آقای وسیق پرسان میکنیم که چرا وسیق صاحب دیگه مسائل هم بسیار زیاد است مثلا در افغانستان میبینیم که اگر ما قدر مسلمان صحیح و خوب باشیم از پیش خود بیاین پرسان بکنیم که اقدر بلند منزل در کابل است به طور مثال نه ای بلند منزلا پیسیش حلال است حرام است از کجا آمده چی شده یا خود زیادتر حق الله و حق الله تیگه پاسب قرآن کریم خود حق الله میشه حق خداوند تعالی از او خاطر وظیفه ماست فرض است هر کدام ما دفاع کنیم منتا خود خداوند تعالی در چند جای در قرآن کریم در هر جمعه که حق لبت ما زورم نمیرسه بخشته نمیتونم بستلای خود ما اگر بگوییم
نظر سب ببخشید قرآن شریف آیت تا سی خدای پاکوهی سی ما قرآن شریف نازل کرده او زده دی ساتون کهیم اینا نحنو نزلنا ذکره و اینا لهو لحافظون
منتها من میمیدم میگم که یعنی چطور یک وجدان است که میلیون ها انسان از گشنگی بسلا نمیفهمه که سبا چی بخوره اما در کابل صدها هزار بگویم یا چندین چیزا هست که معلوم نیست که پیسا از کجا میره کجا میره و در مقابل از این مردم مثل گوسفندواری قرار میشنن دی چیز صدای خود نمیکشن و من یک قسم دوگانگی رو من میبینم در اینجا مثلا از او خاطر آقای وسیق اگر ما واقعا مسلمان باشیم خیلی در هر چی باید حساس باشیم نه در یک چیز که به اساس امو گفته ترکمن ها کدام تار گفتن که اون برادر پشک آمد گوشت و برد ترق پشت پشک میدم مثلا پیش از که ببینند در گوشت یعنی چطور میشه زی بگه پا ما چیم الان من نتانستم بسیار زیاد ما مسئله حساس است نمیخوام بسیار زیاد هم گپ بزنم از او خاطر شما کارشناس هستین بفرمایید
ما با شما زیاد موافق هستم در این رابطه ای به این مفهوم که ما نیست صرفا که فقط خب این هم حق مردم است ما این حق گرفتن هم میتونیم حق هر مسلمان است که با کتاب مقدسشون توهین نشه این کتاب روشن میشه باید این رو میدیدن که آیا کی چرا چطور باز چگونگیش میتونست عکس العمل شما میفهمین که شما بفتین بلند منزل ما نده بلند منزل قتل در اسلام
بله.
هر مسلمان ما ایره میفهمه که قتل یک انسان بیگناه یعنی با مسابه ازی است که گویا شما یک اجتماع را قتل کردین. یک همسایه شما که در کنار شما قسم که شما گفتین گرسنه و شما در عیشونوس و ده آرگاه و بارگاه، من فکر میکنم خداوند شما را نمیبخشه. شما میفهمین که در اسلام یک مسلمان اولین چیزی که بسیار برش تاکید صورت گرفته اخلاق نیک است، اخلاق خوب است با همه مردم. پیغمبر اسلام یعنی هیچ گاهی اکثرا اعتراف شده که اکثر مردم وقتی که به اسلام گرایدن بروی اخلاق نیک و روی نیکش گذشتش توازوش یعنی او به اصطلاح خوبی هایی که داشته با او حساب مردم اکثرا علاقمند شده و مسلمان شدن. متاسفانه شما میبینین که نه به حق یتیم، نه به حق بیت المال، نه به حق هیچ کسی ترحم نمیشه، یعنی از گلون هر کس گرفته میشه و عقش خورده میشه. شما دیدین که هزارها جریب زمین در این وطن غصب شد، هزارانی که میلیون ها جریب زمین در این وطن غصب شد، انسان ها کشته شد، بسیار گپای دیگه در این وطن
وجود دارم میشه. بله وسیق صاحب، قسمی که صدیقی صاحب هم گفتن که به اساس قانون هر کار بسطلا حلال است، یعنی هر کار میشه منطبق به قانون و راو رسمی گپایش. حالا در اینجا بینیم وزارت داخله یک موقف خوب میگیره، کارشناسا موقف خوب میگیره، خیلی کمبودی در کجاست؟ در اینجا یک تبلیغات منظم صحیح نیست یا ما چون کدام وزارت بگویم؟ وزارت حالا گناهکار هم آدم پیدا کردم، یک وزارت اطلاعات کلتور داریم یا تلویزیون رادیو داریم، این مردم روشن بسازه، معلومات خوب بده، مردم آگاه باشه و این تظاهرات به اساس آگاهانه باید شوه، به اجازه وزارت داخله و گپا شوه، پیش از پیش عریضه داده شوه. چرا این گپا نمیشه؟ در کل دنیای کار میشه، مگر پیش از پیش عریضه میتن که برادر اینا ما از این فلانی جای در فلانی جای میریم، وزارت داخله میگه صحیح سند اینجا دینج مظاهره بکنین، ما امنیت شما رو میگیریم، نه کسی کشته میشه نه دیگه میشه. از اون خاطر یعنی مردم کت وزارت هم کاری نکنه، وزارت کت مردم هم کاری نکنه، کارشناس کت رئیس جمهور هم کاری نکنه، رئیس جمهور از کارشناس بیا یک گدوید یک عجیب غریب چیزی است. ما چم هر کدام تان که میخواین صحبت کن آقای وسیق، شما با آقای صدیقی. بله
متاسفانه یک چیزی که شما اما موافق خود بودین تا حد زیاد که یک فرهنگ متاسفانه بسیار غلط حاکم شده که اکثرا که دیده میشه روی منافع شخصی زیاد، یک تعداد زیاده از هموطنا خاصتا که کسایی که دارای یک امکانات رسمی یا غیر رسمی هستن به زیاد تاکید دارن و فقط ای تو یک فرهنگی که گویا پول پیدا کو دیگه به هر کاری که دست میزنی خیر است و گویا عقاید و اخلاق از مردم گرفتن و به تو یک رویه به اصطلاح یارب ملبس ساختن، این بسیار خطرناک است متاسفانه. حالا ای که چرا اطور میشه، بین که اطور قضاوت بکنیم که امون یک ضرب المثل که میگه چیز آسیا کن چیزی هم گندم تر. واقعا مردم هم از لحاظ سطح فرهنگی، سطح درک مردم، تشخیص منافع ملی، خب این ایده همه به اصطلاح مسئولیت دارن، یعنی یک آگاهی لازم متاسفانه ندارن، یعنی زود به احساسات میان، زود فروکش میکنن و ویرانگری میشه، یک جهت قضیه است. و دیگه ای که واقعا امو توانای من میپذیرم که مردم روی احساسات شاید امیره به وزارت داخله مطابق قانون می کار نکرده باشه، ولی این نباید زیادتر باعث ازی شوه که چیز شوه، یعنی با خشونت از این طرف هم بگره تا بایی که باعث شهادت یک تعداد شوه. این هم گپ چیز، ولی گپ اساسی کجا است؟ گپ اساسی است که ما نتونستیم در مجموع از تأثیر به اصطلاح دشمنای این وطن خود خلاص بکنیم، یعنی یک تعداد اکثرا کسایی که یعنی در همین کشورهای خاصتا همسایه گزاره کردن، یعنی نفوذ معنوی و شاید هم قسما مادی گفته نمیتونیم، ولی نفوذ معنوی وجود داره و یا اکثرا به اصطلاح وامی دارن به اینکه دیجا از خشونت کار بگیرن و مشکلات ایجاد بکنن.
بله.
خب همین انتها رو می‌داری و کل گپا حتی اون گپای بله. دیگه هم حال ما فکر میکنم گپ اصلی است که کشورهای همسایه ما خاصتا بعد از این جنگ ها آله که دنیا به این مصمم شده تا ای که جنگ افغانستان نه صرفا از طریق نظامی بلکه از طریق به اصطلاح تفاهم و گفتگو حل بکنن، اینی پروسه مصالحه را وقتی که مسائل به یک جای میرسه، شما میفهمید وقتی که مسئله خطر مطرح شد به شکل از اشکال تلاش صورت گرفت، چون یک تعداد کشورهایی که در ایجاز زیاد دخیل هستن منافع خود از دست میتن.
وسیق صاحب تاسو مهمه مسئله یاد کرد، دیتا با برتم دوام ورکو خوی واوریزون که یو مدیر رئیس پا تلفون که انتظار دیده ده سرگندمونی پا مسر واورو. بله مهربانی وکی،
موضوع بسیار جالب مطرح کردین. من چی میخوایم خدمت شما و میوانا شما وعد برسانم که اولی که متاسفانه یعنی فرهنگی همونطور شما مطرح کردین، میمونا مطرح کردن، فرهنگ تظاهرات یا راپاینایی در بین مردم ما متاسفانه وجود نداره. و حالا همین کسی که تظاهرات میکنه و بخاطر سختاندن یا بخاطر توهین قرآن کریم، آیا خود چیزی از قرآن میفهمه؟ باور کنین که زیادی از مردم، تعداد زیادی از مردم در این شامل بودن که اصلا معنای قرآن شریف و اون چی که متن محتوایی که در قرآن هست اون رو نمی‌فهمیدن، ولی فقط از این گپ که ما توهین شده بر قرآن ما و دست برای پایی نمیزنن. و دوم کسایی که دون یک چیز در نظر بگیریم، یعنی مسئله صداقت و راستگاری، خداوند میگه در قرآن شریف که کسی که یعنی میگه کسی از خدا میترسه که او صادق هست، یعنی صادقا از خدا میترسن. اولی ما هر کاری که هر کاری در افغانستان میکنیم، اگر راست میگیم بیان از متن قرآن، اول ما پند بگیریم. خداوند گفته که اصل و خیر 3 سال میشه در بین آتش میسوزه. اگر ما از قرآن، اگر مسلمان هستیم از قرآن دفاع میکنیم، بین اول متنش بخونیم، اول از متنش متواشه پیروی کنیم، بعد از او باز از خودش دفاع کنیم. خداوند رو بیارم خانه کعبه و قرآن خود رو نگاه میکنه، همونطوری که شما آیت شریف تلاوت کردیم. و موضوع دوم، خداوند در آیت شریف میفرمایه که با من قتل مومین متعمدن فجزا و جهنم خالدن فیها. کسی که مومین رو به قتل میرسانه و در عقب جایزو برای همیش جهنم است. 30-40 نفر از مسلمان ها کشته شدن، شهید شدن به دلایل متفاوت، بدون از اینکه یک علتی هم وجود داشته باشه. قرآن شریف همین میگه که خودش قرآن شریف از خود حافظ داره و خداوند حفاظت میکنه. این ما بدون از اینکه یک تعلیل داشته باشیم، یک فرهنگ داشته باشیم، فقط دست به اعمال میزنیم که ما را مردم دنیا به عنوان یک دیوانه خطاب میکنن و دیگه جا مسلمان نیست. عربستان منبع جایی که پیامبر اسلام در اونجا با صد رسیدن، قرآن شریف محل نزولش اینجا هست. اما ما در اینجا خود واقعیت که امو دیوانه ها رو ریکار میکنیم و بدون از یک تحلیل کنیم دست به اعمال میزنیم که منجر به شهادت مسلمان 30-40 نفر کشته شده.
نظر صاحب بلا وریزون که امپلین کشته
ما به امانات در باشتن ها چه یا در قرآن شریف چی پاوانستان که وفد کدی که یعنی گاوندیان مصول دی پاکستان او ایران کدا کچران چی در قرآن شریف رو چه افغانان شیدان سا او در افغانان و معلون او دکانون و سا دیدر آیا کدا که ایران مصول دی کدا گاوندیان مصول دی در پشتان او
منه نه ساس پشتان باب ملمنو تراجی که خو تخنیکی همکار وی تاهر روشان سی یو بل او ریزون که هم پلاین کشته. بله مهربانی وکی.
سلام علیکم، عبدالله ایسم از ولایت پنجشیر مزاین پرسیم.
مهربانی سی بفرمایید.
من یک نظر داشتم چه در قسمت امی مداخلات خارجی در افغانستان و بخصوص در بین مظاهره و مظاهره چی ها.
بله بفرمایید سی.
دیگه امی بود که مظاهره کردن و مداخله خارجی ها 100% بین مظاهره چی ها بود. اسمی که از اول شما دیدید خارجی ها بالعموم اینجا مداخله میکنن، اسمی که مجاهدین سرد اصف جدا کردن و اونا هم در آیشت کنده شدن و یک تعداد در مقابل اینجا بیکار مونن از عقده کار میگیرن.
آقای صدیقی نوبتش بود که آقای صدیقی بفرمایید تبصره شما چی هست؟ مداخله خارجی ها مخصوصا در اواخر یک 4 نفر جاسوسان به خیال میگن دسکی شده، یا به این مسئله نشان میده که یعنی خارجی ها یگان آرزو داره که در افغانستان یگان کارا بکنن؟ خو این جای شک نیست که
نظر سبو بخشی پم دغه تلور خارجیان په برخه کې د افغانستان حکومت صدیقی صاحب د حکومت اساس ده. د افغانستان حکومت هر وخت علنی خبره نکوي، فرضاً د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دننه یو چارواکی کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دې څلور کسانو کې داسې کسان دي چې د ایران او پاکستان لپاره جاسوسي کوله. خو د افغانستان حکومت دا وایي نه چې دا د ایران جاسوسان دي، وایي خارجي جاسوسان دي. خارج خو نو ډېر پراخ ده. صدیقي صاحب څرنګه تاسو څه وایست؟
دې باندې باید تبصره وشي. خو اول غواړم چې د مخه یو بل مسله و چې نظری صاحب یو څه ډېر پریشان و او غواړم چې څو وضاحت ورته ورکم بیا به دې خبره باندې براسو. هغه نظر فکر میکنم قدرم هر جملت نیست که شما از اوجه ملاحظه دارین، اما آنچه برای روشن شدن اذهان عامه مهم است نقش جامعه مدنی است، نقش رسانه های مردم افغانستان است که اینا باید یک جا با دولت افغانستان به شکل یک مشارکت مثبت کار بکنه تا مردم افغانستان و خود کشور به طرف یک آینده روشن و پیش ببره. تنها حکومت اگر این کار بکنه و نقش اساسی را انجام بده بازم آنقدر اثرگذار نخواهد بود، به خاطر که شما هم در جریان هستین که حکومت ها در سراسر افغان در سراسر دنیا با مشکلات و چالش های خود روبرو هست، به خصوص حکومت هایی که مثل کشور ما که تازه سر پای استارت شده و هنوز 10 سال از عمرش میشه. اما آنچه مهم است همیشه نقش رسانه ها و نقش جامعه مدنی یک جا با دولت افغانستان بر روشن شدن از آن فوق العاده مهم است. دوم، نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی محلی است. ما هنوز هم به این اعتقاد داریم که بزرگای قوم است و افراد متنفذ است در اطراف اکناف کشور ما که خیلی تاثیرپذیر هستند و مردمایی که در اون محلات زندگی میکنن به حرفشان گوش میکنن. لحاظا نقش این نهادها و نقش این افراد در نظم عامه و در حفظ ثبات که یک جای با دولت کار بکنه خیلی مؤثر است و میتونه که هر نوع بحران در افغانستان مانع هر نوع بحران شود. به خصوص اگر اشاره بکنیم به تظاهرات در هر ولایت افغانستان، اگر مردم و جامعه مدنی و یا افراد عادی جامعه بخواهد که تظاهرات بکنه و یا احساسات خود نشان بده، اینا باید توسط همون نهادهای رسمی و غیر رسمی خود باید با پلیس افغانستان، با حکومت یک هماهنگی بسیار نزدیک داشته باشه و این وظیفه همه ما هست که بالاخره همی یک هماهنگی ایجاد شود. ما باید از این درس ها بیاموزیم، یعنی هر حادثه‌ای که در افغانستان اتفاق میفته و یا در گذشته اتفاق افتیده، این باید سرمشق کار و این درس های باشه که در آینده افغانستان و نسل هایی که بعد از این در افغانستان میایه اونا را به یک سمت درست راهنمایی کرده بتانه. دوم، تاثیر کشورهای منطقه، تاثیرات جواسیسی که مطرح میشه در این روزا و شبکه های مخرب و تخریبکاری که در منطقه بخصوص بعضی از شبکه های استخباراتی است، ببینین بسیار اهداف مشخص اونا پیگیری میکنه در افغانستان. اولی که باید مانع هر اقدام مردم افغانستان شود که دنیای غرب افغانستان به حیث یک کشور مطرح به رسمیت بشناسه، یک کشوری که واقعا در منطقه در اوج آزادی بیان باشه، در اوج استقلالیت باشه، مردم بتاره که از حقوق مدنی خود برخوردار باشه و تمام ارزش‌های انسانیه که تنها امروز در منطقه در افغانستان موجود است. اگر شما به کشورهایی که همجوار همسایه ما هست، این نوع طرز حکومت و سیستم و آزادی بی‌نظیر است. دومی که ما حکومت افغانستان و یا مردم افغانستان امروز داخل میشه به امضای او پیمان‌های خیلی مهم استراتژیک با کشورهای خیلی مطرح غربی، به طور مثال فرانسه را نام بگیرین، جرمنی، انگلستان و تازه مردم افغانستان با مردم امریکا یک سند را امضا خواهد کرد که روابط افغانستان به حیث یک کشور مطرح در منطقه و به حیث یک کشور مستقل اونا در نظر خواهند گرفت. خب اینا تمام او مسائل است، تمام او موارد است که متاسفانه پالیسی های کشورهای همسایه و منطقه ما را بیشتر و بیشتر خصمانه می سازه و امو پالیسی های گذشته قرن بیست که نگذارن افغانستان به کشور مترقی، کشوری که در اونجا تمام مسائل به شکل بسیار اساسیش وجود داشته باشه، نگذارن افغانستان از او برخوردار باشه. لحاظا خب برای مردم افغانستان هم از یک لحاظ خیلی دشوار است که سالها در همچه مشکلات زندگی میکنه، اما 10 سال گذشته فکر میکنم که روندی که در افغانستان آغاز شد و با حمایت گسترده جامعه جهانی در افغانستان که امروز هم ادامه داره، فکر میکنم نسلهای آینده شاید بتانه که در قسمت ترقی و انکشاف افغانستان مانع هر نوع
موارد شود که از بیرون تحمیل شود. دوم، حکومت افغانستان در حال حاضر از بهترین شیوه سیاست پالیسی سیاست خارجی استفاده کرده تا کشورهای همسایه را به خصوص پاکستان در مسائل افغانستان به شکل مثبتش دخیل بسازه. اقدامات که حکومت افغانستان در چند سال گذشته کرده که کشورهای همسایه را قناعت بده که چقدر باز از پلیس‌های افغانستان، چقدر مردم افغانستان خواهان پلیسی‌های خوب و خواهان روابط فوق العاده خوبه که به استوار به احترام متقابل باشه، یعنی بی‌نظیر است. و این مسائل است که حکومت افغانستان در نظر داره و حکومت افغانستان تلاش خواهد کرد که مانع هر نوع اقدامات باشه از طرف شبکه ها و یا کشورهای
منطقه امینجا صدیقی صاحب
افغانستان افغانستان به خاک خون بکشه.
بله صدیقی صاحب، امینجا من چون غلط فهمی نشه، شاید ما سخنان مسئله تنظیم نکرده باشم. منظور ما از این تظاهرات منظم بودن تظاهرات این نبود که یعنی دولت مظاهره بکنه و مردم نکنه دیگه پا، یا مردم دولت، یعنی منظور میتره
تشویش
میتره است که
نگران بودی تشویش نیست که مرج مرج نیست، هنوز هم حکومت افغانستان مطلق حاکمیت داره اینجا.
بله چیز برای منتها خب خیر حال ما
قانون پیش میره، منتها مشکلات هم وجود داره. او را
با او ما یک کمه که تفسیر کنم، میگم خود صدیقی زیب یک نفر رقم خط نشته کرده بوده سه بگدام تا باز وازی میرفت خط خودم خودش میخواند. حالا من مجبورم گپای خود یک دفعه تن تفسیر بکنم. این است که یعنی
بله کشور هستی میگم زیاد تشویش
خواهش میکنیم. حالا منتال دهی دنیا حالا بیرون کشور داخل کشور نمانده سیب، از هر جای این کچا را میبینیم که در کی در کجا شده سیب چی میکنه، کدام
داخل بلا باشیم،
کدام سیب جنگ سالار چقدر خانه در کدام کوچه داره، کلش دهی جمال میبینیم سیب. حالا دنیا بخیر تکنولوژی
گفتم که
افغانستان نامده نزد شما بخیرم. خب برحال آقای صدیقی بله راست میگن. آقای صدیقی منظور میتر بود که یعنی اقدر یک مظاهره یا یک چیزی که میشه یعنی از طرف کی آمیشه، یک نفر میخیزه یک چیز من کلی بلوا میکرده، در حال که اگری وزارت داخله باشه یک شرایط باید بگذاره که شرایط مظاهره اینترست، شرایط فلانی اینترست که امنیت از برازی که چندین نفر تلاف شد بیچاره شهید شدن به مسئله برازی که منظم نبودن ای کارا. اگر از او خاطر ما گفتیم که اگر مثلا والی سایبا به وزارت داخله اصلا بسیاریش هیچ اهمیت هم نمیده، مثلا ماشینی میگه که والی سایبا گفته تو برادر بیا تو کابل، او گفته برو خودت بیا برادر مقرر است فلانی جای تگپا، او هر کس بوده او جشته بوده اون جشته، یعنی این هرج مرج نه نامزیر، یک چیز یک ساتری بگویم یک چیز دیگه بگویم دیگه، هرج مرج نمانید چه هیچ کس گفته هیچ کس نمیکنه، هر کس دلش تو کوچه میره، هر کس هر کس ازت میکشه، از این خاطری خو هر نام که منظور میت بود که یعنی یک لاهه سی قانون سی. بله دیگه پا من گپ شما را تعقیب کردم. بله بفرمایید.
بله ما چند مثال برتون میتم که تشویش های شما رفع شوه و او به بندباری که اگر شما در ذهنتان هم باشه به با او اندازه نیست فکر میکنم. فضل خدا نوزم نیروهای امنیتی کشور در اینجا پلیس و اردوی ملی هر روز تواناییشان و اعتمادشان نسبت به خودشان بیشتر میشه. دومی که اگر شما نفوس افغانستان ببینید بیشتر از 30 میلیون، یعنی تظاهرات شاید به هزارها تن اشتراک کرده باشه، اما در این زمان میلیون ها افغان دیگه ما هموطنان عزیز ما ایره درک میکرد که به این تظاهراتی که در ظاهر غیر قانونی باشه، مهمی است که تظاهرات باید غیر قانونی نباشه، در غیر صورت آشوب محسوب میشه و اموز که باز به عامل منفع ضرر میرسه و مردم تلف میشه خدای نخواسته. این درک میلیون ها فرد افغان داشت، اما متاسفانه صدها تن دیگه که خب هنوز هم گروپ های مخالفین هست، متاسفانه هنوز هم ما کسایی را داریم در اطراف اکناف کشور که مخالف نظام هستند و این فرصت ها را یا به تحریک بیرون یا به داخل هر نوع دلایلی که باید باشه از این فرصت ها استفاده میکنن. تمام تشویش ما همی است، وقتی که ما با مردم خود در تماس هستیم که پلیس همیشه در تماس است، برشان هشدار میتیم، برشان گفته میشه، برشان حتی در این تظاهرات ما تلویزیونی اعلان کردیم که مردم های عزیز ما همراهتان هستیم، همراه احساساتتان هستیم، احساسات شما را قدر میکنیم، اما نگذارین که تظاهراتان غیر قانونی باشد.
به سری قسمت تاسو سلسله تلویزیون لار مو اعلان کو
صاحب
فکر نکوي سه ستونز په همدی کې د سری افغانستان حکومت لمات بات سم استفاده نه کوي. په افغانستان کې د رپورټونو لمخې 15% خلک برق لري، نو 15% او تاسو ویلې سم مظاهره مکوې. د افغانستان د حکومت خدا وظیفه ول سه ټول خلک خبر کی چې تاسو مظاهره کوي سورې
مختصته د مخه موایل مختصته وویل چې په دغه سی حالاتو کې اغه نهادونه د خلکو نهادونه چې په ولسوالیانو کې مونږ شوراګان لرو، رسمي او غیر رسمي شوراګان لرو، په ولایتونو کې په د هر یو وګړي سره خو تماس نسی کېدای برقرار سي. د خاطر نمائندگان ست چې دغه سره باید تماس سي. تلویزیون خو یو لارو یو ډیر معصر لارو چې هغه مونږ د میډیا څخه استفاده وکي.
اغه صدیقي شما به مونږ فکر کړئ قسمت اول د پروګرام سن قسمت دوم میره ما در قسمت دوم روی راههای حل کې چطور میشه کې یک همکاري شوه او چطور میشه کې مثلا مردم کټ دولت همکاري کنه.